السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سپې د ازادي راډیو بلې یو ساعته خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه یې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته ځانګړې سوې. نن یکشنبه ده، د لیندیا قوس شپږمه د نومبر 28مه. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي د نړیوال قانون له مخې د جنسیت پر اساس مجازات د انسانیت په وړاندې یو جرم دی. شغلی بنت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو د شپاړس ورځني کمپاین په مناسبت پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي مجازاتونکو سره به حساب کتاب کیږي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې په افغانستان کې به ښځې یوازې نه پرېښول کیږي. د نومبر میاشتې 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو نړیواله ورځ وه چې له دې نیټې وروسته د شپاړسو ورځو لپاره کمپاین پیل سوی چې په دې برخه کې خلکو ته پوهاوی ورکړل سي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د 2022 میلادي کال له جنوري میاشتې راهیسې له 200,000 افغان راستنیدونکو سره د خپلو همکارو ادارو په همکارۍ بېلابېلې مرستې کړې دي. دغه ادارې نن په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی چې دغه افغان راستنیدونکي پر تورخم دروازه د دوی مرستې او د ایران پر سرحد د راستنیدو پر مهال تاوده خواړه ترلاسه کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د نومبر میاشتې پر 23مه د یوې اونۍ په موده کې له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته د څه باندې 4,000 ناراجستر شویو افغانانو د راستنیدو خبر ورکړی وو. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ دویمه یو ورځنۍ لوبه پیل شوه. افغانستان د لوبې پچه 28 وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د دواړو ټیمونو ترمنځ د سوپر لیګ لوبه په ترڅ کې چې سریلانکای قربانه ده، د 3-5 ساوره لوبه دویمه هغه ده. د دې لړۍ لومړۍ لوبه د تیرې جمعې په ورځ افغان لوبډلې د شپېتو منډو په توپیر له سریلانکا وګټله. که افغانستان د سریلانکا یوه بله لوبه هم وګټي، دومره امتیازونه تروسه لري چې مستقیم راتلونکي کال جام ته ووځي. ایرانی چارواکو پرون د دغه هیواد یو فعال حسین رونقی په ضمانت له بنده خوشی کړ. رونقی په زرګونو هغو کسانو کې شامل و چې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو پر مهال نیول سوي وو. په ایران کې دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل سوې چې یوې 22 کلنې ښځې ماسا امینی چې په بشپړ ډول د حجاب نر آیات په تور نیول سوې وه توقیف ته تر لیږدول کېدو وروسته سا ورکړه. د هغې پلګان وایي چې ماسا د پولیسو د شکنجې له کبله سا ورکړې ده. وروسته له هغې چې د بشري حقونو فعال حسین رونقی تیره میاشت غذایي اعتصاب پیل کړ، د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې سوې وې. د هغه ورور حسن په ټویټر کې لیکلي چې ورور یې تیره شپه په ضمانت خوشې سوی او درملنه یې روانه ده. او په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې کوستاریکا د کابل پر وخت د ماپښین 2:30 بجې د جاپان په وړاندې د مسابقې ډګر ته وځي. د مازدیګر 5:30 بجې بلجیم او مراکش مسابقه لري. درېمه لوبه د کرویشا او کاناډا ترمنځ د شپې 8:30 بجې پیلېږي او هسپانیا له جرمني سره د شپې 11:30 بجې د مسابقې ډګر ته وځي. پرون پولند 2-0 په وړاندې سعودي عربستان د ماتې ورکړه. ارجنټاین 2-0 په وړاندې له مکسیکو لوبه وګټله. استرالیا 1-0 په وړاندې له تونس، دغه راز فرانسې 2-1 په وړاندې له ډنمارک لوبه وګټله. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپریږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروان يم. د خبرونه د شفیقه یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې د شری په ناروغي شخیجو چې نن سبا د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې ډیره خبره ده او یو شمیر کسان ورڅخه مړ شوي هم دي. شری و ساری ناروغي ده خو واکسین لري. د شنبې ورځې په افغانستان کې د شری او پولیو پر ضد د واکسیناسیون کمپاین پیل شوی. د شری لپاره لومړی پلا په 1913 کې واکسین جوړ شول، خو له دې سره سره دا ناروغي د ځینو نورو ناروغیو په شان چې د واکسین له کبله محو شوي له منځه نه ده تللې او یوازې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې شاوخوا 5.5 لک تنه هر کال په شری اخته کیږي او نږدې 1500 تنه ورڅخه مري. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز له اټکل سره سم په متوسط ډول له 3-4 میلیون تنه په دې ناروغۍ اخته کیږي، خو ډیری پیښي نه ثبت کیږي. په 2000 کال کې په امریکا کې دا ناروغي محو اعلان شوه، خو په تدریج بیرته زیاته شوه. پروانه خبرونه کې د شری په ناروغي او د شری او پولیو پر ضد د روان کمپاین په اړه خبرې کوو. زموږ میلمه ده د افغانستان د عام روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر ګلا خان ایوب. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکوو چې که پوښتنې لري له ډاکټر صاحب ګلا خان ایوب څخه نو له موږ سره تماس ونیسئ. د ټلیفون او واټس اپ شمیرې لږ وروسته درته اعلانوم. لومړی ډاکټر صاحب، که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې شری څه ډول ناروغي ده، څنګه به پوهیږو چې یو څوک په شری اخته دی؟
سروان صاحب، لومړی خو تاسو ته د تاسو د رادیو ټولو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په دې هیله چې ټول د روغتیا په ګاڼه سنبالي، یا اوس وضاحت چې په لومړي سر کې ورکوم هغه دا چې سروان صاحب، اوس مهال د کتلوي معافیت د پروګرام مسؤول نه یم. البته زه له دې پروګرام نه اوس مهال ګوښه شوی یم که دغه برخه کې د کتلوي معافیت د پروګرام پخوانی مسؤول
صحیح ده فرق نه کوي. استاذ، دا ټول مهم مقام هم دا دی چې ډاکټر یاست، دا مهمه ده. سلامت اوسئ، ادامه ورکړئ.
سروان صاحب، لکه چې تاسو هم ډېر ښو ټکو ته اشاره وکړه، شری چې دی د کوچنیوالي د دورې یوه ډېره ساري وژونکي او تلپاتې معلولونکي ناروغي ده. دا ناروغي لکه چې تاسو ورته اشاره وکړله، د یو وایرس په واسطه منځته راځي چې دا د شری د وایرس په نامه باندې یادیږي. او دا د دې ناروغۍ لکه غزیر می یا مخزن چې دی، یوازې د په انسان کې دی، د انسان د لارې نه. دا ناروغي لکه پولیو چې انتقالیږي، نو دا شری هم نورو انسانانو ته چې هغوی یا واکسین شوي نه وي یا په کوچنیوالي کې دغه ناروغي تېره کړې نه وي، هغو ته دا ناروغي سرایت کوي او په اسانۍ سره په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي. د دې ناروغۍ د اخته کېدو چانس سروان صاحب سل په سلو کې دی. یعنی هغه څوک که چېرته یا دا ناروغي تېره کړې نه وي او یا واکسین شوي نه وي، نو سل په سلو کې هغه ماشومان په تېره بیا په دې ناروغۍ باندې اخته کېدلی شي. نو د دې ناروغۍ نښې او نښانې چې دي، ډېرې وصفي دي. په لومړي سر کې ماشوم ته یا ناروغ ته کېدای شي ګورې که چا په وړکیتوب کې دا ناروغي نه تېره کړي، لویان هم که چېرته د دې میکروب سره مخامخ شي پرې اخته کېدلی شي. نو خط بدای چې زه ناروغ خطاب دلته وکړم، ځکه چې دا که چېرته په کوچنیوالي کې چا نه تېره کړي، یعنی په یا واکسین یې نه اخیستی دوه ځلې په کوچنیوالي کې، نو حتمی ده چې په دې ناروغۍ بیا انسان اخته کېدلی شي. د دې ناروغۍ مخې نښانې ډېرې زیاتې وصفي دي. یعنی زمونږ لکه
ډاکټر صاحب مخې تر دې چې په دې نښو یې خبرې وکړي، تاسو وایئ چې ډېرې زیاتې دي. تاسو مخکې یادونه وکړه او مو ویل چې که چا تېره کړې نه وي دا ناروغي او یا څوک واکسین شوي نه وي نو پرې اخته کېدای شي. که څوک واکسین شي، دا د واکسین مسله په دې خاطر مهمه ده چې دا د نن سبا د واکسین کمپاین روان ده، هم د شری پر ضد او هم د پولیو پر ضد. که څوک واکسین شي، بیا د په دې ناروغي د اخته کېدو چانس څومره کمیږي او تر څه مودې پورې کمیږي؟
سروان صاحب، د دې ناروغۍ د پاره ډېر زیات یو ګټور او خوندي واکسین چې دی زمونږ سره په پروګرام کې شته. او دغه واکسین په کوچنیوالي کې البته دوه ځلې تطبیقیږي، یو ځلې په نهه میاشتنۍ کې تطبیقیږي او دویم ځل بیا په اتلس میاشت کې کله چې د ماشوم عمر یو نیم کال ته ورسیږي بیا دا واکسین ورته بیا تطبیقیږي. نو زه داسې ویلی شم چې یو دوز یو ځلې که چېرته دا واکسین تطبیق شي، نو په سلو کې نوي د دې ناروغۍ مخنیوی کېدلی شي. خو که چېرته دوه ځلې تطبیق شي، بیا په هغه مهال کې د دې واکسین بیا هغه اغېز دی چې دا سل په سلو کې ده. خو زمونږ دلته ستونزه مشکل دا دی چې ډېری ماشومان دغه دویم ځل واکسین نه کوي. یعنی په اتلس میاشتو کې بیا د واکسین دپاره مراجعه نه کوي. نو له همدې کبله خو یو ښه والی د واکسین بل ګټه یې دا هم ده، که چېرته یو څوک یو ځلې واکسین یې تطبیق کړی، ډېره په اسانۍ دا ناروغي تېرولی شي. یعنی هېڅ کېدای
اسانه پیچیدیږي. او ډاکټر صاحب بیا هم وبخښئ چې ستاسو په خبرو کې لویشم، تاسو ول چې په نه میشتنی او اتلس میشتنی کې که مثلا یو ماشوم وس دوه کلن دی درې کلن دی، هغه نور چانس نه لري چې واکسین وکړي، واکسین ورته ګټه نه لري او که واکسین هغه وسم کولای شي؟
بلې، تاسو دې خټ کې ته اشاره وکړه. نو دغه موږ اوس مهال دغه کمپاین چې پیلو دغه لکه د نهو میاشتو نه تر پنځو کالو پورې ټول ماشومانو ته پرته له دې چې پخوانی واکسین یې په پام کې ونیول شي دا ټول ماشومانو ته تطبیقیږي. د دې ګټه سروان صاحب دا ده که چېرته چا یو ځل واکسین کړی نو په دې کمپاین کې هغه دویم ځل واکسین چې واخلي نو د هغې ګټه ډېره زیاته ده، یعنې سل په سلو کې بیا ماشوم د دې ناروغۍ په وړاندې خوندي پاتې کېدلی شي. نو د دې کمپاین کې مونږ د نه میاشتو نه تر پنځو کالو پورې ټول ماشومان بیا هم تکراروم پرته له دې چې د دې پخوانی د واکسین تاریخچه په پام کې ونیول شي دوی ته تطبیقیږي. نو د دوی د معافیت کچه بیا د دې ناروغۍ په وړاندې ډیره لوړیږي او بیا د دې ناروغۍ باندې د اخته کېدو چانس بیخي په بشپړ ډول سره له منځه ځي.
بله صاحب، اوس به راشو نښو ته. تاسو د نښو په باره کې خبرې کولې، اوس ادامه ورکړئ چې څنګه پوهېدی شو چې یو ماشوم په شری اخته دی؟
سروان صاحب، د دې ناروغۍ نښې لکه ما مخکې مو ته اشاره وکړه ډېرې زیاتې وصفي دي. په لومړی پړاو کې ماشوم ته تبه پیدا کیږي او دغه تبه هم ډیره لوړه درجه تبه نه دیرش نیم یا څلوېښت درجه سانتیګراد تبه ماشوم پیدا کوي. د دې په څنګ کې د ریزش نښې نښانې په ماشوم کې پیدا کیږي یا په هغه څوک چې په دې ناروغۍ اخته شوی لکه د سترګو نه اوښکې بهیږي، همداسې پزې بهیږي او د دې تر څنګ د سترګو سوروالی ورته پیدا کیږي او بیا په څلورمه ورځ باندې بیا په ماشوم کې د خولي په داخل کې یو سړه غوندې پرده پیدا کیږي او بیا د هغې نه وروسته دغه سری دانې چې دی هغه د شری د پاره ډېرې وسپی دي هغه پیدا کیږي او دغه دانې په لومړي سر کې د غاړې په برخه کې، د ورمیک په برخه کې، البته د شا په برخه کې دا پیدا کیږي، د غوږونو په شاګانو کې او همداسې بیا د پورته نه لاندې ښکته راځي، سینې ته ټټر ته راځي او د هغې نه وروسته لاسونو پښو ته ځي او بیا پې ټول بدن په دغه سرو دانو باندې ډکیږي. نو په دغه وخت کې چې دغه سرې دانې په پوستکي کې پیدا شي بیا ټول خلک په دې پوهیږي چې دا ماشوم شری نیولی دی او د دې ناروغۍ لکه بیا د هغه نور خطرناکې مرحلې هم شته دی چې
خطرناکو برخو باندې هم غواړو چې خبرې وکړو. څوک ډېر د شری د ناروغۍ له کبله له زیات خطر سره مخامخ دي؟ یو خو تاسو ویل چې واکسین نه وي کړی، بل په دې علاوه
یو خو دا دی چې هغه ماشومان چې په خوارځواکۍ باندې اخته وي دوامدار حالات ولري په وجود کې لکه قوت او ډیر زیات کمزورې، نو په دې کې د دې ناروغۍ د اخته کېدو چانس ډیر زیات دی. هغه ماشومان دي چې په خوارځواکۍ اخته وي مونږ د هغې د پاره سپارښتنه دا ده چې مونږ دا واکسین په نهه میاشتو کې ماشوم ته تطبیقوو، خو هغه ماشومان چې چېرته خوارځواکي نو هغوی ته بیا په شپږ میاشتو کې دا واکسین تطبیقیږي ځکه چې د دوی وجود مقاومت ډېر کم دی او دا ډېر زر په دې ناروغۍ باندې اخته کېدلی شي. او تاسو خو پوهېږئ چې په افغانستان کې د خوارځواکۍ کچه ډېره زیاته ده. هغه سروې چې په دې برخه کې سوي دي داسې ښودلې ده چې هر درېم ماشوم په خوارځواکۍ باندې اخته دی. نو د افغانستان ټول ګلالي ماشومان چې زموږ د لکه آینده د دوی په پورې تړاو لري هغه ټول د دې ناروغۍ زیاتره د دې ناروغۍ د ګواښ سره مخامخ دي. نو ښه دا ده چې ټول ماشومان په دغه کمپاین نه استفاده وکړي او په دې کې واکسین شي ځکه چې زمونږ د هغه ورځني پروګرام د پوښښ کچه دومره لوړه نه ده چې د دې ناروغۍ دا ناروغي کنټرول کړي او یا د دې ناروغۍ مخنیوی پې وشي. نو دغه کمپاین یوازینۍ ښه لاره د ښه فرصت دی که چېرته زموږ هېوادوال د دغه فرصت نه ګټه واخلي نو دغه ناروغي کنټرولېدلی هم شي او تر ډېره بیا د دې ناروغي مخه هم نیول کېدلی شي.
ډاکټر صاحب، لویان تر څه حد پورې د شریل خطر سره مخامخ کېدای شي؟
یو نویان خود ما خود تاسو ویلې کچې ته واکسین شوی نه یا ناروغي تیر کړی نه، نو دا په هر عمر کې انسان یعنی انسان ته ورزی یا وخت کېدلې شي. پی خو زمونږ او تاسو ټولنه خو داسې ټولنه ده چې یعنی دلته کله چې شرع پیدا شي نو هغه حتمی ده چې نور ته سرایت کوي، ځکه چې زمونږ هغه صحي تدابیر چې دي دومره قوي نه دي، خلکو پوه هم دومره لوړه نه ده. نو زه په دې باندې ډاډه یو، ځکه ویلی شم چې دا په کوچنیوالي کې ټول زیاتره ماشومان یې تېروي، ځکه د دې نه ساتل او د دې نه لکه خوندي پاتې کېدل ډېر مشکل کار دی، او دا ډېره زیاته ساري ناروغي ده. یعنی تاسو داسې فکر وکړئ که چېرته په یو کور کې یا تا په یو کلي کې یو ماشوم پیدا شي، تاسو ونه لیدل هغه تېر وخت کال چې امریکا ته زمونږ لکه هېوادوال هلته لاړل او د هغوی په منځ کې بیا د شیری پیښې ثبت شوې، امریکا ته نه څومره لکه په ډار او ویره کې وه، حتی بیا د دغه د امریکا ته د راتلونکو افغانانو هغه پروسه یې ټکنۍ کړه، هغه یې ودروله تر څو پورې چې موږ ته یې وویل چې تاسو دغه څوک چې هغه ځایونو نه چې لکه د افغانستان د هغه ځایونو کې چې د دې ناروغۍ پیښې ډېرې زیاتې دي هلته تاسو باید لومړی واکسین وکړئ تر څو پورې دغه پیښې کمې شي او یا پیښې له منځه لاړې شي او بیا موږ دوی ته د راتګ اجازه ورکړو. نو موږ لکه هماغسې هغه څوک چې دوی غوښتنه وه هماغسې وکړله او دغه ناروغۍ موږ د واکسین په مټ باندې کنټرول کړله. نو واکسین د دې ناروغۍ د کنټرول او مخنیوي لپاره ډېره ګټوره او اغېزمنه ستراتیژي ده او لاره چاره ده.
ډېره زیاته مننه. بله، ډېره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، استاسو ته نوبت درکو په دې خبرونه کې په شری خبرې کوو. البته له پرون راهیسې په افغانستان کې د شری او پولیو د ناروغۍ پر ضد واکسیناسیون پیل شوی چې د پولیو په اړه هم پوښتنه لري. ډاکټر صاحب ګلا خان ایوب چې د عام روغتیا وزارت د کتلوي معافیت په خانه مسؤل دی زموږ ملمه دی. لنډې خبرتیا وروسته تاسو ته د ټلیفون شمیره اعلانوم.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
د ټلیفون شمیرې د 00422015401. بل شمیره د 00422015401. په دې دوه مشمیره د واتس اپ له طریقې هم له موږ سره تماس نیولای شئ. تکراروم، 00422015401. اوریدونکو له روزان راو پیژنئ.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
څنګه تاسو جوړ به دره؟ په خیر خیر
سلامت اوسئ.
کراری ده؟
قرار کراری ده، مهرباني کوئ. متاسفانه دغه خبرې به په قرار کراری ده په دې نه تیرولې مستقیما به پښتنه کوله، ټلیفون به نه قطع کیدو. خو خیر، بیا هم نوبت درکو، کوشش وکړئ چې بیا له موږ سره تماس ونیسئ. بل اوریدونکو له روزان راو پیژنئ. آزادی رادیو د واتس اپ له طریقې را سره په استودیو کې وصل یاست، مهرباني خبري وکړئ. آزادی رادیو ده د دې په ټلیفون کې یا په انټرنیټ کې فکر کوم چې ستونزه ده. خبري وکړئ، بل اوریدونکو کې دی ځان راو پیژنې. آزادی رادیو
اوري؟
بله اورو، مهرباني کوي. خبر مو وکي، پښتنه مو وکي لطفا چې ستاسو ټلیفون هم خطا نشي.
لدیانه سره سره هله کوم هله کوم چې موضوع
لکه چې تاسو له موضوع نه یاست خبر. موضوع د شری ناروغي ده، کله د شری په اړه پښتنه لري نو ډاکټر صاحب ګلا خان ایوب به جواب درکې. بل اوریدونکو له روزان راو پیژنې. آزادی رادیو
السلام علیکم. زه د پنځم د ورځې نه کوشش کوم چې تاسو ته یو خبر درکړم. خو د لګون روغ کیږي او نن تاسو جیک
مهرباني دې موضوع د خبرونې دې موضوع پاره کومه پښتنه لري نظر لري مهرباني
د موضوع پاره خدا خبر لرو چې ما بچی دې سپینې دانې تر اخی دې سره لانې تر کړو خو سپینې دانې کې وبګي
څومره وخت کې شي دا دانې پر اخی شي
دا درې میاشتې کېږي چې اعلان ورته وکړو بیا پیدا مرض
راشي تاسې قطع کوئ مه که ډاکټر صاحب له تاسې نه کومه پوښتنه لري د دې لپاره چې په مرض دوی سم پوه شي ډاکټر صاحب ایوب کومه پوښتنه لري له دوی څخه
نو ورور اله دې تاسو ناروغه د شفا ورکړي اله دې روغ صحت په برخه کې او زمونږ د بحث موضوع چې دا هغه د شری ناروغي ده
یعنی دا نه چې دی وایي
تاسو وړاندې کړی
اوه bale
دا د انکې چې دی دا اوبه چې کوي دا د پوستکي بل ناروغي ده نو دا البته شری خو چې دا د دې سری دانی چې دی دا میشت یو کلونه دا دوام نکوي دا په کته ماغه وختونو کې چې ماشوم ته تبه پیدا کیږي او نور د ریزش نه کې نکاني پیدا کیږي په 15 ورځ باندې ماشوم ته د اسري داني پیدا کیږي او د هغه نه ورسته لکه د 15 یا شپږ ورځې په موده کې د غسري داني په بشپړ ډول سره ختميږي بیا خدای مکه ماشوم دغه ناروغي تیر کی په ښه شکل باندې او د دینه خوندې او روغ وزي خو ډیرې ماشومان بیا د دینه روغي د خطر سره مخامخ کیږي چې هغه خطرات لکه مخکي ساروان سي ویل چې بیا په دې باندې روسته خبرې وکړو نو هغه د تاسو ماشوم چې دی البته په د شری په ناروغي باندې نه دی اخته د پوستکي د ډاکټر سره که تاسو مشوره وکړي نو کېدای شي دا لکه هغه د پوستکي بلا ناروغي او د هغه د علاج لپاره تاسو ته لازمه درملنه دی توصیه کی نو دا کوم موضوع چې زمونږ شری دی په دا ناروغي دا نه شي چې دې د شری نه خېمه دي
نو صحیح ډیره مننه بل اوریدون خیلی رو
یو خبر درم
بله بله مهربانی
چې تاسو ما ته د لاش مې راته تاسو په لاش مې راځي یو د یو خبر در کوم یا د بل یو دا موضوع خو دا نه ده کنه ما هو ته بل خبر کوونه
مشته واتس اپ شپې را د پیغام پیغام سبتون کې شمیره مشیلانه او تاسو ته ټلیفونم وکړو جلا بیا خبرم درکو بل اوریدون کې ته به نوبت ورکو ځان راو پیژنې آزادی رادیو مهرباني کوئ صاحب
بله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام مهرباني
محترم ما شخص سم ایوب بناسم در کابل زندگی میکنم دارای 4 سال هستم کارگر ندارم یعنی کرای زندگی میکنم واقعا مشکلات اقتصادی زیاد است دیگه اول از خداوند بعدا کمک میخوایم که در رسانه ها ما چند بار
بله من سلامت هستم پدې موضوع خبرې ندی خو موضوع دی بس مو شری چې په دې کې ورته سرخکان وای دا ناروغي ده بل اوریدون خیلی روزان راو پیشنه آزادی رادیو
جناب سروان صاحب سلامونه تاسو ته دکتر صاحب ته ټول د افغانستان عزتمن ولستون میکنم فضل هادی وردگه ما
مهربانی کوي وردگ صاحب
جناب سروان صاحب د دکتر صاحب نومی لغا پختنه و دا دیمونگا پا کورانه که یو تیپل دیا دای با دی دره و کلو بی عمر بی دا 24 ساعت دی تبا ویسی دا غطبا نور کیگی یعنی په دغه درې کولو کې به داسې یو وخت نه ویرغلی ما دغه کتلی وي چې د ده د تبه شکېدلی وي یعنې داسې مړه تبه یې وي د هر وخت دپاره او ډېرو ځایو ته مراجعه کړې ده دغه بیروپین شربت ورته ورکوي د دو سای کله نو کله تبه لږ وش کېږي نو دایم الوخت تبه وي د دو مرض څه شی دی که د ډاکټر
بله دا نو زه نه پوهېږم د ډاکټر صاحب په نمایندګي به زه درته وایم چې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي نو له ټلیفون له لارې به څه درته وایي بیا هم که ډاکټر صاحب ایوب غوښتل څه ووایي د دوی خوښه موضوع مو هم د شری ده نه هر ناروغي لطفا صرف په همدې موضوع که پوښتنه لري یا نظر لري له موږ سره تماس نیسئ بله اورم
او دغه د شری په تړاو باندې مې پوښتنه کړله موږ ژوندم داسې په لرو پراتو سیمو کې دی که چرته یو ماشوم په دغه شری یا په نوراغی باندې اخته کیږي، یعنی څا ور سره وکړو د دوسرا چې دغه مشکل لري ځکه په دوکې خو ډېره شدیده تبوي موبایل ترسي، نو څا ور سره وکړو چې هغه یو څه د دغه تبې نه جلوګیری وشي. ډاکټر صاحب نو دغه پښتنه ولا د شری
ډېره مننه. مننه، سلامت اوسه. یو بل اوریدونکو هم شته بیا به ورشو ډاکټر صاحب ایوب ته مهرباني کوي.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني
عبدالله مالا پتیان تاسو سره اړیکه نیولې ده. تاسو او قدرمن ډاکټر صاحب ته نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم.
کورم ودا
ډاکټر صاحب څخه مې وا دا پوښتنه ده چې د شری د ناروغۍ د انتقال په اړه چې څه ډول انتقالیږي. بله دا خبره چې زموږ په سیمه کې داسې یو خلک عادت کوي چې د کوم کورنۍ ماشومان چې په شری اخوي د هغه لویانو سره ستړي ماشای وکړي او بیرته چې کورته ګرځي بیا په لاره کې ورته اور بلوي په هغه راتاویږي. آیا دا یوه طبي لاره ده د شری د مخنیوي لپاره؟
ډېره مننه، سلامت اوسئ عبدالله صاحب. نور اوریدونکو ته وایو چې یو څه صبر وکئ، وروسته به نوبت درکو. اوس به وګورو چې ډاکټر صاحب ایوب ستاسو د څرګندونو په اړه څه وایي. ډاکټر صاحب، د اوریدونکو خبرې به مو په یاد وي، نو که لنډ لنډ ځوابونه ورکئ. مننه.
نو تاسو نه مننه کوو. زمونږ یو اوریدونکی چې فضل هادي وردک ته وو، د یو ناروغ په اړه باندې البته مشوره غوښتله. نو دغه سی اوږد مهاله تبي چې دي دا زیاتره داسې د توبرکلوز په ناروغۍ کې یا د سل په ناروغۍ کې منځ ته راځي. نو زمونږ په ټولو روغتیایي مرکزونو کې د توبرکلوز د ناروغۍ دپاره د دې د تشخیص دپاره امکانات شته دی. نو که د دغه ماشوم چې دا اوږده تبه لري، د یو ځلې که د توبرکلوز د نظره معاینه شي یا نور یا هغه کنې لازمي لکه لابراتواري معایناتي چې دي هغه په ډاکټر ورته توصیه کړي. د دې په څنګ کې لکه د ورور بله غوښتنه دا وه چې که چېرته دا څوک شری باندې اخته شي دي سره څه وکړو. نو ښه خو دا ده په اول په پړاو کې زه تاسو ته خپل لکه د زړه خبره چې وکړم، هغه دا ده چې د شری ناروغي داسې درملنه نه لري. داسې درملنه چې شری په هغې باندې د دې ناروغۍ بشپړه درملنه وشي هغه نشته دی. یوازینی ښه غوره خوندي او اسانه لارې د ماشوم واکسینول دي. خو که خدای مکړه کوم ماشوم په دې ناروغۍ باندې اخته شي، نو په دې ناروغۍ کې لکه تاسو چې ورته اشاره وکړله، نو په دې کې تبه ډېره لوړه وي. ارایي درملنه د دې دپاره کېږي. یعنې د تبې دپاره موږ کولی شو چې د دې دپاره د تبې ضد درمل لکه پاراسیټامول یو ډېر خوندي او مصون درمل دی. نو دغه ماشوم ته د تبې د کمول، همداسې ماشومانو ته منګه کولای شو چې لکه لمبی ټوټې په دې ماشوم باندې کېدو دغه په سر او په خو او لاسونو باندې تر څو پورې دغه تبه د دې ماشوم راکم شي. او د درد لپاره لکه د پاراسټامول شربتونه که ماشوم وړوکی شربت او کنه غټ وي، نو بیا د هغې لپاره ګولۍ ورکولی شو. او د دې په څنګ کې ښه درملنه چې دا البته درملنه نه خو چې د دې ناروغۍ دپاره لکه ماشوم د دې ماشوم د قوي کولو یا غښتلي کولو په خاطر باندې د ویټامین ای کپسول دا هم په ټولو کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو کې شته. د دې کپسول دوه کپسولونه یا په اوله ورځ یا په دوهمه ورځ باندې دې ماشوم ته چې ورکوي، نو په دې ماشوم باندې بیا دا شری په اسانۍ سره تیریږي. او د دې ناروغۍ په وړاندې د وجود مقاومت د دې ویټامین ای په ورکولو سره اضافه کیږي. او د دې نه وره خواته لکه ښه او غوره خوندي او اسانه لارې شته، هغه دا دی چې زمونږ هیوادوال د دې ناروغۍ په مخنیوي دپاره واکسین تطبیق کړي. هغه واکسین هم که چېرته دوه ځلې وشي ډېر به ښه وي، یو په نهه میاشتو کې یو په اتلس میاشتو کې.
ډاکټر صاحب، یو بله مسله چې په دې ناروغۍ سره تړلې ده، هغه د ماشوم چې پیاخته وي بدن خصوصا هغه دانې ډېر خارښت کوي، او ځینې وایي چې باید ماشوم پرې نږدو، خصوصا دغه ځایونه وګیروي چې بیا یې نښې پاتې شي، خصوصا په مخ باندې. د خارښت د کمېدو لپاره باید څه وکړي؟
نو ما خو تاسو ته وویل ساروان صاحب چې د دې ناروغۍ دپاره عارضي تداوي عارض یعنی که هر څه که اوس خارښ تو د خارښ ضد درملونه شته انتي استابینیک درملونه دي لکه اویل دي په بازار کې همداسې نور سپروهپټایډین داسې د انتي استابینیک دواګانې دي یعنې د استامین ضد هغه څه چې خارښ پیدا کوي یا حساسیت بیا د دې سره له منځه ځي نو د دې لپاره او همدغه لکه د لمدې ټوټې یا د تاسې یخ تطبیقات چې تر څو پورې دا تبه راکمه شي دې سره هم دا خارښ او نور تبه او دا دردونه او شی نه کمیږي ورسره او د دې په څنګ کې ماشوم ته ډېر مایات باید ورکړو کله چې مایات لکه خواړه ته ډېره توجه وشي او په تېره بیاره لکه نرم خواړه چې ماشوم یې هضم کولی وکولی شي چې هضم یې کړي نو دې ماشوم ته په ډېره پیمانه باندې او د دې تر څنګ زیات مایات باید ماشوم واخلي تر څو پورې چې دغه د میکروب په وړاندې مقاومت پیدا شي او په وجود کې هغه د اوبو کمی رامنځته نه شي.
بلې او
پښتنې د عبدالله د پکتیانې چې زمونږ دغه ګران اورېدونکي زنګ وهلی و د دې ناروغۍ انتقال چې دی د یو ماشوم نه بل ماشوم ته ډېره په اسانۍ باندې کېږي کله چې ماشوم وټوخېږي وپرنجېږي د دې ټوخي او پرنجي د لارې نه دغه میکروبونه نورو ماشومانو ته یا په غذا پې ککړه شي یا کومه لوښی چې په دې د دې د د خلی د لوابو سره یا هم د دې پرنجي او ټوخي او یا هم د دې پوزې نه چې کوم یو به وي د دې سره هغه لوخي چې ککړ شي یا خواړه پې دې باندې ککړ شي نو بیا دغه ناروغي چې د نورو ماشومانو ته یا نورو انسانانو ته چې واکسین شوي نه یا ناروغي تیره کړې نه وي هغوی ته خبرېدلی شي او دوی چې وویل چې د دې ناروغۍ نه مخنیوي دپاره مونږ لکه داسې کوم کورنۍ یا محلي کوم لاره ده دا خو که چېرته په دې خاطر باندې که هغه خلک چې د دې لویان هم دا ناروغي انتقالولی شي ما تاسو ته ویلی چې د دې ناروغۍ مخزن یا د دې ناروغۍ لکه اغازین میچدي انسانان دي نو انسانان به یو ځای نه بل ځای ته دا ناروغي تبه انتقالولی شي نو ښه خبره دا ده که چېرته دا په دې شکل باندې اوسي چې اغازینو کې چې ماشومان یا کوم څوک په دې ناروغۍ باندې اخته شوی یا دا بیا خپل کور ته لاړ شي د خپل کور کې مخکې له دې چې د نورو سره روغبړ وکړي هغوی سره لکه تماس او اړیکه پیدا کړي نو دا خپل ځان او دا خپلې جامې په داسې په یو خوندي ځای کې وباسي او هلته خپل ځان پاک کړي او بیا د خپل کورنۍ سره وصل شي یا تماس پیدا کړي بیا د دې ناروغۍ انتقال نه زیات مخه نیول کېدلی شي او نه رامنځته کېږي خو که چېرته په همدغه سې ککړ شکل باندې دا کور ته لاړ شي نو دغه ناروغي بیا د ځانه سره انتقالولی شي.
ډاکټر صاحب قسم تاسو ویل چې دا ډېره ساري ناروغي ده او خصوصا زموږ په ټولنیز ژوند کې ډېره ګرانه ده چې څوک دې له یوه ماشومه د دې ناروغي مخنیوي وکړي چې بل ته انتقال نشي لیکن بیا هم د ستاسو سپارښتنه کورنۍ ته څه ده که یو ماشوم په شری اخته وي له هغه سره څه وکړي چې بلې پې اخته نشي؟
نو د دې لپاره ښه لارې خدا ده چې ساروان صاحب چې د هغه لپاره ټول هغه د خوړو لوښي ورته جدا کړي او که داسې امکانات وي نو په جدا خونه کې دا وساتي او د هغې دپاره لکه د حفظ صحوي تدابیر ډېر ونیسي لاسونه یې ورته د ورځې څو ځلې په تودو اوبو او صابون سره پرېمینځي او دا نورو ماشومان لکه کوم هغه خوړو لوښي یا کوم تماس چې د دې ناروغ سره پیدا کېږي د دې نه باید مخنیوی وشي او د دې په څنګ کې ښه لارې دا ده سروان صاحب چې همدغه د ویټامین ای کپسول چې دي دا په داسې وخت کې ډېر ګټور واقع کېږي نو که چېرته هغه ماشومان چې اخته نه وي د هغې کورنیو ته هم دا د ویټامین ای کپسول ورکړل شي نو بیا د دې ناروغۍ په وړاندې بدن قوي کېږي او بیا یا دا ناروغي نه نیسي او که وینیسي هم د دې ویټامین ای په تدبیر سره د ناروغي د الله په فضل سره په ډیر اسانۍ سره تیری. نو ښه خبره دا ده چې هغه ابتسایي تدابیر د دې لپاره ماشوم په جدا خوندي خونه کې وساتل شي او د دې
بله تاسو له خبرو داسې معلومیږي چې یعنی د ماشوم د بدن مقاومت باید لوړ کړل شي او که مقاومت کمی وي هغومره زیات هم ناروغي پرې اثر کوي او اسانه ناروغيږي. نن سبا د پولیو په ضد هم له شری سره همزمانه واکسین روان دی. پولیو څومره رول لري که مثلا یو څوک د پولیو په مقابل کې د بدن مقاومت لوړوي هغه څومره مرسته کوي له شری سره کوم ارتباط لري؟
نو دا خو ما تاسو ته مخکې ویلي چې د دواړو لکه هغه زیرمې چې دي انسانان دي، لکه څنګه چې پولیو د یو انسان نه بل انسان ته د انسان د لارې نه سرایت کوي، همداسې شری هم د یو انسان نه بل انسان ته د دې د خولې د لاړو او د پرنجي او ټوخي په واسطه، او همداسې دا پولیو چې دا هم دا د خولې او د غایطه موادو د لارې نه نورو ماشومانو ته چې هغوی دا ناروغي تېره کړې نه یا واکسین شوي نه هغوی ته دا ناروغي په اسانۍ سره تېرېدلی شي. نو د دې ناروغیو په منځ کې د یو خبره چې هغه مشترکه ده ګډه ده، هغه دا ده چې د دې دواړو مخزن او هغه زیرمې چې دي انسانان دي. نو په دې کې ښه خبره سروان صاحب دا ده که چېرته موږ ماشومانو ته یا هغه د هدف وړ کوم ګروپ چې دی هغو ته په ټاکلي وخت سره واکسین ورسوو، لکه نورې نړۍ چې د دې ناروغۍ نه خوندي پاتې شوي د ډېرو ځایونو کې دا ناروغي په بشپړ ډول سره له منځه پولیو. خو تاسو موږ تاسو پوهیږو یوازې افغانستان او پاکستان دي په ټوله نړۍ کې چې د دې ناروغۍ سره لاس او ګریوان دي، نوره ټوله نړۍ د دې پولیو د شتون نه پاکه شوې ده. نو همداسې که چېرته موږ د شری واکسین هم په پراخه پیمانه باندې تطبیق کړو، نو هغه ورځ لږ نه ده چې لکه څنګه چې چیچک د نړۍ نه مخنیوی د منځه تللی دی او پولیو هم د منځه تلو په حال کې دی، نو یو ورځ به داسې هم راشي چې شری هم په بشپړ ډول د ټولې نړۍ نه ورک شي. نو د دې دپاره ښه او غوره لارې چې دا همدا د ماشومانو واکسینول دي په ټاکلي وخت باندې، او دغه اوسنی کمپاین چې دی د دې لپاره ډېر مناسب فرصت دی. نو زموږ هیوادوال باید د دغه فرصت نه ګټه واخلي تر څو هغه که تاسو بیا ماته اجازه راکوئ د دې
دا ډېره مهمه خبره ده، دا مهمه خبره ده. خو اوس به یو اوریدونکو ته ستاسو په اجازه ورکړو چې دوی خبرې وکړي. مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو سره وصل یاست.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ دا ټلیفون له رادیو نه لږ لرې شئ، د اواز مو منعکس کیږي.
ډېره زیاته مننه کوم. دا ډاکټر صاحب سلام وړاندې کوم. بعد سلام دا ماشومان سره یو کلنۍ پورې مثلا دوه بیت سړی کوم ښه خواړه ورکړي چې هغه خواړه ماشوم ته مثلا ګټه وکړي او تاوان ورته ونه کړي، دا پوښتنه مې درلوده.
ښه صاحب مننه. بل اوریدونکو له روزان راو پیژنې او ساجی رادیو روختیا د ژوند شتمنی پروګرام دی او ډاکټر ایوب زموږ ملمه دی. مهرباني کوئ.
بل خاکسار له پکتیا.
مهرباني کوئ خاکسار صاحب.
سرواسه محترم که تاسو اجازه یې ما د واکسین په اړه یو نظر څرګندوئ.
مهرباني.
دغه واکسین چې څوک ورکوي دا خو اوس ډېر ښه شوي دي. دغه دغه منطقې خلک کسان یې، زه به یوه خاطره در سره شریک کړم. یوه ورځ د موږ کره د واکسین توران راغلی و، د موږ دروازه یې تخته کړې وه. په هغه ورځ موږ ولایت ته تللي وو، ماشومان یې راسره وو. اتې کور کې ځواب ورکړی وي، نور څوک نشته. ماشومان ذاتي غږ کړی وو چې خاکسار صاحب زوی لور چیرې دی، هغه راوباسي چې واکسین کوه جوړېده. نو هغه د کلي دغه منطقې خلک چې دا د واکسین په باره کې ډېر ښه تمامېدلی شي دا یو، او بل په دوی په جوباتو شیانو کې اعلانونه صوبت کوي. اکثره کورونه یې ځان ته جوړ شوي، بېخي خوا ته جومات نه وي، که نه دوی باید په کور باندې وګرځېږي. یو او بله دغه د میلمه صاحب نه مې دا پوښتنه ده چې موږ چې دا کلینیک کې کله وارې دا واکسین ورکوو، نو په ماشومانو باندې ډېرې سختې تبې وهغه کوي که نه، دو ورځې درې ورځې دې لپاره دی سوی
صحیح مننه سلامت اوسې یو بل اوریدونکی هم شته ځان راو پیژنې آزادی رادیو مهرباني کوئ صاحب مهرباني صاحب
اورئ
بلې اورو خبرې وکړي صاحب
السلام علیکم زدیر ته ټول کارګونو ته سلامونه
کور دی ودان مهرباني
ډاکټر صاحب نه دا پښتنه دا کوم باندې واکسین نه کړی او د شری ناروغي تر کړی به ګرځي کنه
چې واکسین نه کړی اما شرایط یې کړی وي
او بیا د واره کې ګرځي دا ناروغي کنه
ډیر زیاته مننه سلامت اوسې یو اوریدونکی بل هم شته خیر دوی منتظر پاتې شوی دی اول به دوی ته ورشو خبري وکړي آزادی رادیو
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني صاحب یو څه ژر
زه نصیب الله خبره کوم د ایلمن
نسم مهرباني کوئ نصیب الله صاحب
د دې تزمر په علاقه کې دا واکسین سره راځي دا واکسین ورکی په ماجستان کې زموږ د خوایست چې دا واکسین پر کور وګرځي دلته چې دوی په ماجست کې اعلان وکړي چې کور د څوک نه شي د واکسینان ورولې نو باید دوی پر دا کورو باندې پر کور ګرځي د پاتې د واکسین سره وایي چې دا پر کور وګرځي
اله ډیره زیاته مننه کور ودان د دې کور په کور واکسین په برخه کې خو دا په طالبانو په اداري پورې اړه لري متاسفانه مشکوشي شو چې د دوی ویان سره هم په دې اړه خبرې وکړو چې ولې اجازه نه ورکوي خو هغوی حاضر نه شول چې خبرونه کې ګډون وکړي اصلا زموږ ټلیفون ته ځواب نه وایي خو هغه پوښتنو ته چې له ډاکټر صاحب ګلا خان ایوب سره ارتباط لري هغو ته به دوی ځواب ووایي ډاکټر صاحب مهرباني د اوریدونکو خبرې مو اوریدلې دي کوم خبره هېره شوه زه به در په یاد کړم
تاسو نن مننه کوم البته دا غیاو وريدم چې زمونږ چې نوم یې زمما د سیسام وانو دی نو د هغه خوړو په اړه باندې معلومات پوښتنه چې ماشوم ته ګټه ور دي نو ماشوم ته د شپږو میاشتو پورې اواز د مور شو دی دغه کافي کفایت کوي او د شپږو میاشتو نه وروسته بیا د مور شو دی لکه د ماشوم وزن خو زیاتیږي بیا د امدی ته د خوړو لپاره د اړتیا هم زیاتیږي نو د شپږو میاشتو نه وروسته ماشوم ته نور اضافي خواړه باید ورکړ شي او دغه خواړه باید په پاک شکل باندې ماشوم لپاره تیار شي هغه خواړه چې موږ تاسو په کور کې خورو لکه الوګان دی یا د الوګانو شوروا ده یا داسې امکان ولري کله غوخه پیدا شي د غوخه شوروا همداسې اګه ماشومان ته ډیره ښه غذا ده شودي اضافي ده شودي لکه د حیواناتو د غواګانو شودي د نور وزو میګو شودي د دې کې ډیر قوت شته دی او د ماشوم لپاره قوت وربخي نور هغه خواړه چې معمولا موږ تاسو په کورنۍ کې استعمالو هغه ټول نه ماشوم د شپږو میاشتو نه وروسته په تدریجي ډول سره نه نه په قرار د سینې په یو ځل باندې په ماشوم د تاسو پورې چې د هغه بدن د هغه کلمی د دې ناروغي د دې غذا او د هضم قابلیت پیدا کی په تدریجي ډول سره باید ورسره آشنا شي همدارنګ موږ تاسو د میوجات خمیوجات لرو د دینا لکه موسم کې د دینا ښه استفاده کولای شي ماشوم ته ورکولای شو دا خواړه مړی د مړو په امکان ولري همداسي دغه نور کېلی او نور میوجات چې هغه موسمي په هر موسم کې وي ماشوم ته دا قوت او لکه غختلې کوي د دې ناروغي په وړاندې نو هغه ټول خواړه چې لکه موږ تاسو خروخو چې هیڅ ځای تدابیر په پام کې ونیول شي ماشوم هم دا غینه استفاده کولای شي او بل خاصار ته د خبرې ته اشاره وکړه چې د کور په کور واکسین ولې نه تطبیقیږي او بل اوریدونکي د هلمند نه واغه هم ویلي خو دا لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه دا لکه د طالبانو د اسلامي امارت په چارواکو پورې مړ لري تر یو اندازې پورې او دا باید رښتیا هم کور په کور تطبیق شي. پولیو خو البته تطبیقیږي، خو د شری په اړه باندې داسې باید ویم چې دغه شری واکسین چې دی دا داسې ډېر زیات فني کسانو ته ضرورت لري، ځکه دا د پچکارۍ د لارې نه تطبیقیږي. او په دومره پیمانه باندې لکه موږ په ټولنه کې داسې کسان چې هغه د شری واکسین تطبیق کی، بیا د بلې خوانه که دا کور په کور باندې وګرځي په دې باندې ډېر زیات لګښت راځي. یعنی که دغه موږ جومات په جومات باندې یا کلی په کلی باندې دغه اعلان کوو او دغه ماشومان بیا هغه ځایونو ته راځي، دا د دې لګښت او هغه لګښت چې لکه په کور په کور باندې راځي دا د هغې څلور پنځه برابره. نو نړیواله ټولنه به اوس مهال دغه لګښت لپاره به تیاره نه وي چې دا لکه د افغانستان دولت خو خپله د دې امکانات نه لري. خو یعنی دوی چې ورته اشاره وکړه د دې سره همغږی یم، موافق یم.
ولیکن ډاکټر صاحب خبره ده چې دا په خپله د خلکو ضرورت دی. یعنی کله چې څوک ناروغیږي، که څوک په یو کلی کې ښار ته ځي، که یو ولایت په مرکز کې کابل ته ځي، حتی خارج ته د علاج لپاره ځي، د خپل ماشوم لپاره هم باید دوی دومره خواري وباسي چې د شری په شان ناروغیو په وړاندې د واکسین لپاره د ولسوالۍ تر مرکزه پورې ورسوي. څه پاتې شو یو د کلي جومات، یعنی دومره زحمت دوی هم باید ځان ته ورکړي. او پاتې شو یو بله موضوع چې یو اوریدونکي مطرح کړه، او هغه دا ده چې وایي که چا واکسین نه وی کړی او شرعي تیر کړی وي کوم ماشوم، بیا هم دا ناروغي پیرا ګرځي؟
نو دی دا البته دی پښتنې د ځواب کزم راتلمه. نو دغه بيدون کتاب اوریدین کتاب باید وایم چې کچېته یو ماشوم د شری ناروغي تیر کی، نو بیا دا د ټول عمر د پاره د دې ناروغي په وړاندې خوندي پات کیږي. یعنی دویم ځل بیا په دې ناروغي باندې نه اخته کیږي. او ها حتی داسې باید وایم کچېته هغه ماشومان چې هغه میندې چې د شری ناروغي تیر کړي، چې د شری ناروغي تیر کړي یا د شری واکسین دوه دوري اخیستی، نو د هغوی په بدن کې داسې معافیت شته دی چې بیا که چېرته د دې مور په نس کې ماشوم وي او هغه بیا دنیا ته راشي، نو تر شپږو یا تر نهو میاشتو پورې دغه د مورنۍ معافیت چې دی هم د ماشوم د دې ناروغۍ په وړاندې خوندي ساتي. خو بیا هغه مورنۍ معافیت چې دی په تدریجي ډول سره بیا د وخت په تیریدو، یعنی د نهه میاشتو یا یو نیم کال په عمر کې هغه بیا د منځه ځي، باید دغه ماشوم بیا واکسین شي. نو دغه څوک چې ناروغي تیره کړي، نو د دې لپاره زه باید په ډاډ سره ویلی شم چې بیا د دویم ځل په دې ناروغۍ باندې نه اخته کیږي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه.
او بل یو اوریدونکي زمونږ د طبي په باره کې ویلي وو، رښتیا هم زمونږ وادوال زمونږ ټولنه د دې نه ویره لري کله چې ماشوم ته واکسین تطبیق شي. رښتیا هم په هماغه اول ورځ یاد په دویم ورځ په ماشوم ته تبه پیدا کیږي، ناراحتي، نارامي، خو دغه د اویا د ستنې هغه د تطبیق په ځای کې سوروالی پرسوب په کم اندازه پیدا کیږي. دغه ټول شیونه چې دي دا ډېر تیریدونکي ډېر لنډ مهاله وي، نو موږ هیوادوال باید دې شي ته پام ونه کړي. بیا هغې د هغه ناوړه اثرات چې بیا ماشوم ورسره مخامخ کیږي هغې ته پام وکړي، او د دې ماشوم ته باید په ټاکلي وخت سره دغه واکسین تطبیق شي. هغه تبه چې ده هغه په اسانۍ سره یا د لکه لمدو تطبیقاتو په واسطه یا هم د طبي ضد درملو په واسطه باندې له منځه تللی شي. نو بیا هم زما غوښتنه د هیوادوالو نه دا ده چې دغه اړخیزي اغېزې یا جانبي عوارض دغه په پام کې ونیلی شي. دا د ډېرو لکه درملو سره ملګري، خو د دې ناروغۍ خپله هغه اصلي بڼه یې چې دا هغه ډېره خطرناکه ده، او واکسین ته باید خلک مخه وکړي او دغه فرصت نه ګټه واخلي.
بله، ډیره زیاته مننه. مخکې ته دې چې یو بل اوریدونکي ته نوبت ورکو، او همداراز ډاکټر صاحب ایوب د پولیو وبخشې د شری د ناروغۍ په عواقبو خبرې وکړي چې چا چې دا مرض تیر کړو نو څه عواقب یې دي، وروسته څه تاثیرات دي؟ په دې خبرې وکړې. د سپورت مینوالو لپاره وایم چې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ دوهمه یو ورځنۍ مسابقه روانه ده، په چې افغانستان ګټلې ده. شپاړسم اوور روان دی، شپاړسم هم ختم شو. د افغانستان تر اوسه یو لوبغاړی سوځېدلی دی، پنځه نوي منډې کړي دي، شلوبه تر دې دمه رحمت الله ګربز او همداراز رحمت شاه رحمان الله ګربز او رحمت شاه کړي ده. ګربز څلور څلوېښت او رحمت شاه یو څلوېښت منډې کړي دي. د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې نن دا شیبه جاپان او کاستاریکا ټیمونه له یو بل سره مخامخ دي، لوبه روانه ده، تر اوسه پورې چا ګول نه دی وهلی. او اوس یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنئ.
السلام علیکم ساروان صاحب، تاسو ته سلامونه او تاسو د میلمنو ته سلامونه وایم. ډاکټر صاحب کوم دا پوښتنه دی چې دوم ډوز واکسین د میزل واکسین پوره کړی نه میاشتنی او اتلس میاشتنی، دغه اوس چې کم کمپین واکسین شروع شوی دا ورته ولګو، تاوان لري که نه لري؟ ګټه لري، ګټه باندې پوهېږو ګټه لري.
منظور هم دا دی چې دوه ډوز یې کړي دي، دوه واکسینې مخکې کړي دي. تاسې د ماشوم ته درېیم ډوز په باره کې خبرې کوئ، د دوم واکسین؟
بله، دوه ډوزې لګولې دي، اوس دغه چې اوس را روان دي دغه ولګو که نه؟
ډېره مننه، صحیح ده، کور دي ودان. یو بل اورېدونکی هم لرو، تاسې هم خبرې وکړئ، بیا به ډاکټر صاحب ځواب ووایي. مهرباني کوئ، دوی خبرې ونه کړې. ډاکټر صاحب اول تاسو دوی ته ځواب ورکړئ، او بل تاسې غوښتل چې په عواقبو یې خبرې وکړئ. مهرباني.
روان صاحب دا ور خو ډېر یو ښه تخنیکي پوښتنه وکړه، نو ما تاسو ته مخکې مارګ وکړ د هیوادوالو د وضاحت په خاطر باندې باید ووایم که چېرته یو چا دوه دورې دا واکسین کړی بیا نو د دې واکسین خوندیتوب هغه درجه یې ډېره زیاتېږي. نو په دغه کمپاین چې اوس موږ په لاره باندې اچولی دی، په دې کې موږ هغه هیڅ تاریخچه د ماشوم په پام کې نه نیسو. که چېرته دوه دوزه اخیستي، درې دوزه یې اخیستي، بیا هم دغه واکسین باید واخلي، او هر څومره چې دغه واکسین ډېر واخلي په هماغه پیمانه باندې د وجود معافیت دې ناروغۍ په وړاندې خوندي کیږي. د بلې خوا نه د دې واکسینونو ګټه دا ده که چېرته په ټولنه کې ډېر خلک واکسین شي، نو بیا خپل هغه محیطي مقاومت بیا د دې یا د ټولنیز یا ډله ییز معافیت په ټولنه کې رامنځته کیدلی شي. یعنی هغه میکروب کوم استاد مخکې ویل چې د دې مخزن یا زیرمه په انسانانو کې دي، کله چې په هر انسان دې دغه میکروب سره مخامخ کیږي نو هغه انسان وجود دغه میکروب عمل ته خوندي کوي. یعنی د لیز مافیات په ټولنه کې رامنځته کوي، او بیا د دې ناروغۍ د سرایت چانس ډیر زیات کمیږي یا په بشپړ ډول سره له منځه ځي. نو له یوادوالو نه مغوښتنه دا ده چې د واکسین پخوانۍ تاریخچه په پام کې ونه نیسي، او د کدوه دورې کړي کدرې دورې کړي بیا هم باید په دې کمپاین کې د دغه فرصت نه ګټه واخلي او ماشوم واکسین کړي، ترڅو دغه ناروغي مونږ غواړو چې په بشپړ ډول سره له منځه یوسو، او یا یې پیښې ډېرې زیاتې راکمې کړو، لکه په هر یو لک ماشومانو کې د دې پیښې نه د دې اندازه راکته شي.
بله، او تاسو په عواقب خبرې کولې، مهرباني.
عواقب خو ما تاسو ته ویلې چې دا ناروغي یو سطحي او سرسري ناروغي نه ده، د دې سره ډېرې زیاتې ستونزې رامنځته کېدلی شي. زه نه غواړم هغه طبي اصطلاحات یې دلته وکاروم، خو په عامیانه لهجه که تاسو ته زه ووایم، دا ناروغي کولی شي چې انسان مړ کړي، وی وژني. ډېرې داسې پېښې دي چې په دې کې ماشوم خپل ژوند د لاسه ورکوي. په ډېرو پېښو کې داسې حالات رامنځته کېدلی شي چې ماشوم کوڼ کېږي، دایمي کوڼوالی ورسره سره مخامخ کېدلی شي. ډېرې پېښې داسې دي چې دغه ټټر یا سینه بغل پکې رامنځته کېږي. سینه بغل بیا د دې شیرې ډېر زیات خطرناک دی، او دا هم د ماشومانو په مرګ باندې پای ته رسیږي. همداسې ماشوم کولی شي چې ړوندې کړي، دغه د سترګو لکه منځمه دا اختکۍ، او د دې کې د ماشوم د سترګو کې ړوندوالی رامنځته کېدی شي. او حتی یو بله ناروغي ده چې هغې ته مونږ مننجیت او انسیفلیت وایو، هغه داسې چې ماشوم بیخي نه لکه لیونی کوي،
نو کمنګ او چې د شری ناروغي یا ماشوم وزن یا کونکي یا رندې یا په لیونتو بخته کی نو عامیانه د خلکو د پوهاوی د لپاره همدغه لکه دغه پیغام کفایت کوي. نو خپل غواړي چې خپل ګلالي ماشومان مو دایمي او تلپاتې ګوڼوالي ړوندوالي لیونتو او یا د مرګ نه وژغورل شي نو همدغه فرصت نه ګټه پورته کوي او همدغه تاسو کلو بانډو ته او ښارونو کې چې دغه د واکسین ټیمونه راځي دغه خپل ماشومان حاضر کوي تر څو دغه ناروغي
ډاکټر صاحب مسله یو خبره بلم چې ځینې وایي چې په شری باندې لویان اخته شي هغوی ته لا ډېره خطرناکه ده نسبت ماشومانو ته. دا خبره څومره حقیقت لري؟ او دا هم وایي ویل کېږي چې دا دانې یوازې د بدن په پوستو کې برسېره نه راخیږي، داخل کې هم د بدن دغسې عکس العمل شته، دا سمه ده؟
نو لویان هم که چیرته ناروغي تیره کړی نه او یا هم واکسین شوی نه نو دا ناروغي په کې ډیره زیاته خطرناک وي. همدغه چې خو ما داسې لویان لیدلی دي چې هغوی کې دغه ناروغي رامنځته شوی ده، تاسو باور وکړئ چې د هغوی فریاد او د هغوی لکه د دې ناروغۍ نه د کړېدل دا دومره زیات دي چې بیا هغه په دې ماشومانو باندې زړه سوی پیدا کړي چې دا ګوره د موږ ټولنه کې ټول ماشومان هم دغه ناروغي تیری او موږ لکه د هغې د درد او هغه ځکه هغه خو هغه چې زپه نه لري چې هغه خپل فریاد او خپل شکایت موږ تاسو ته ورسوي، خو لویان یې بیا د دې درد او هغه خپل کم د دې ناروغۍ نه چې کړیږي هغه خو بیا په خپلو ژبه باندې راوړي. نو هغه که تاسو ته بیان کړي نو د هغې نه بیا تاسو اټکل کولی شئ چې دې ناروغۍ کې څومره خطرناک لکه دغه مخې نښانی پیدا کیږي او د دې له اړخه څومره
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب ګلا خان ایوب د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت پخوانی مسؤل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.
پڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈی جڑلی دی رغم سفیڑ میں پمخ مخ باندھی پڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم پلار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دغم سب پیڑ میں پمخ مخ باندھی خوڑلی دی بیگم استا پغم کی یارا پسر لیتا ہاتھ ڈولی کا اور بل دی جوڑک پسر لیتا خادی ڈولی کا دا الول زلفی دی چا چاپا مخوب دلی دی بیگام استا پا غم کی یارا یار ڈی جڑلی دی دا غم سفیڑ میں پا مخ مخبان دی خوڑلی دی بیگام استا پا غم کی یارا